ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. شپږ نیمې بجې سوې. په څو شیبو کې سپورتي پروګرام د لوبو له میدانه خپریږي. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه په لنډو کې. اټکل کې دی چې له نن یک شنبې څخه د پنج شنبې تر ورځې پورې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د هوا د حرارت درجه ټیټه او یخني ډیره سي. د طالبانو ټولګټ وزارت وایي چې د سالنګونو د لویې لارې د پاکولو چارې لا هم روانې دي او دغه لار له پرون د ټولو موټرو پر مخ تړلې ده. د دغه وزارت ویان محمد اشرف حق شناس تېره شپه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د جنوبي سالنګ په ځینو برخو کې د واورې اندازه 2 متره او 1.5 سانتي ته رسېدلې او په شمالي سالنګ کې 2 متره او 9.5 سانتي واوره سوې ده. د ملګرو ملتونو یوې چارواکي په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د روانو محدودیتونو په باب اندېښنه وښوده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینی محمد پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر حقونو په پرلهپسې ډول تیری کیږي. د هغې په لیکنه سږ کال نورو شاتګونو دوی نور هم له عزتمند ژوند څخه بې برخې کړي دي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د دویمې ټیسټ لوبې دویمه ورځ پرون داسې مهال پای ته ورسېده چې افغانستان له سیال زیمبابوې څخه 215 منډې مخکې دی. د حزب الله ډلې مشر نعیم قاسم وایي د دې ډله له لبنان څخه د اسرائیل د شاتګ د 16 ورځنۍ مهلت له پای ته رسېدو مخکې له اوربند څخه د اسرائیل سرغړونو ته د ځواب ویلو لپاره چمتو ده. د غزې تړنګي روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرائیل په پرونیو هوایي حملو کې د 2 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 21 کسان وژل سوي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي وایي د شمالي کوریا سرتیرو ته چې د روسیې په کورسک سیمه کې د روسي سرتیرو تر څنګ جنګیږي په تیرو 2 ورځو کې درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه او درنښت د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، بختیار ساحل مو په یوې بلې اونیزې سپورتي خپرونه کې هرکلی کوم. نوی زیږدیز کال دې ټولو ته بختور وي. د دې اونۍ په خپرونه کې به واوري افغان کرکټ بورډ ویلي دي چې سږ کال د افغانستان غوره لیګ دویم پړاو سیالۍ ترسره کوي. افغانستان او زیمبابوې دویمه ټیسټ لوبه پیلوي. عظمت الله عمرزی د کرکټ نړیوالې شورا له لورې د ورځنیو سیالیو د کال د غوره لوبغاړي جایزې ته نوماند دی. د افغانستان فوټبال د اتلانو لیګ نهم ونې روانه ده او لا هم د ابو مسلم فرا لوبډله مخکخه ده. سویلي افریقا د پاکستان په ماتولو سره د ټیسټ اتلولیو په لوبې ته لار موندلې ده. د هندوستان او استرالیا ترمنځ د بارډر گواسکر ټیسټ لوبلړۍ څلورمه سیالي استرالیا وګټله، خو هندوستان لا هم په لوبې ته د رسیدو په هڅه کې ده. د بنگلاديش غوره لیګ سیالۍ د ګډو افغان لوبغاړو په ګډون پیل شوې دي. په دې خبرونه کې درته 2 ځانګړې مرکې هم لرو. د افغانستان کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د کرکټ بورډ په کلنۍ غونډې را سره مرکه کړې ده او د خبرونې په وروستیو شیبو کې به د احمد فرهاد فدایي مرکه خبره کړو چې د افغانستان او زیمبابوې د ټیسټ لوبلړۍ په روانو سیالیو غږېدلې ده. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د بورډ د غړو ترمنځ کلنۍ ناسته ترسره شوې ده. په دې ناسته کې 2 مهمو خبرو ته اشاره شوې ده. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې لیکلي دي چې په دې کلنۍ ناسته کې پریکړې وشوې چې په روان زیږدیز کال کې به د افغانستان غوره لیګ یا ای پی ایل سیالیو دویم پړاو ترسره کوي. د افغانستان غوره لیګ سیالۍ په لومړي ځل په 2013 زیږدیز کال ترسره شوې، خو وروسته د کرکټ بورډ په خبرونو خبرپاڼو کې وویل شول چې د ځینو چارواکو له لوري په یادو سیالیو کې فساد شوی و چې لا هم هغه سیالۍ د څو کلونو په ځنډ سره بیا نه دي ترسره شوي. دغه راز کرکټ بورډ دا هم ویلي دي چې سږکال په پلان کې لري چې څلور لوبغالي د افغانستان په مختلفو زونونو کې په معیاري بڼه ورغوي. او تر څنګ یې کرکټ بورډ دا هم ویلي دي چې د کورني کرکټ د مختلفو ټورنمنټونو په ترڅ کې د لوبغاړو میچ فیسونه لوړ کړي دي او د دې تر څنګ به د 19 کلنو ځوانانو په لا ښې روزنې هم سکل ډیر تمرکز کیږي. په دې تړاو مو د کرکټ بورډ د رسنیو له مسؤل سید نسیم سادات سره مرکه کړې ده چې په مو ورته راړو. سادات صاحب، خبرونې ته ستړی مشي. د افغانستان کرکټ بورډ د بورډ غړو په خپل کلنۍ ناستې کې څو مهمې خبرې یادې کړې دي. تر ډیره جزئیات رسنیو ته نه دي رسیدلي، خو څومره چې ما اورېدلې دي د بورډ غړو ویلي دي چې سږکال یې تصمیم نهایی دی چې د افغانستان غوره لیګ یا ای پی ایل دویم پړاو به ترسره کوي، او ویلي دي چې دا به د روان زیږدیز کال په وروستیو میاشتو کې ترسره کیږي. کراته معلومات راکړي چې تر دې دمه د دغه لیګ پر وړاندې کوم خنډونه و، ځکه لومړی پړاو یې په 2013 کې ترسره شو، بیا په مسلسله توګه د دې لیګ د ترسراوي خبرې وشوې خو ونه شوه هغه لیګ. کوم خنډونه و او آیا دغه خنډونه لري شوي دي او د دقیقې نیټې څه معلومات شته؟
بالکل، پرون د افغانستان کرکټ بورډ د غړو ترمنځ په کلنۍ غونډه کې د ای پی ایل یا افغانستان غوره لیګ په تړاو خبرې وشوې، چې په دغه خبرو کې ټینګار په دې وشو چې د ای پی ایل چارې لا پسې ګړندې شي. ای پی ایل یو پړاو تر اوسه ترسره شوی دی. په لومړي پړاو کې یو شمېر ستونزې وې چې لومړی باید هغه ستونزې هوارې شوې وې، هغه مشکلاتو ته رسیدګي شوې وې، او له هغې وروسته د دویم پړاو لپاره کار شروع شوی. نو په همدې خاطر دویم پړاو ای پی ایل یو څه وځنډېده. نو اوس انشاءالله د یوې کمپنۍ سره خبرې نږدې شوې دي د قرارداد په شرایطو باندې د دواړو لورو حقوقي ټیمونه کار کوي تر څو هوکړې ته سره ورسیږي او بیا قرارداد وکړي. نو انشاءالله تاسو د نټې په اړه پوښتنه کړې، یوه نیمه میاشت کې به دغه معلومات نهایی شي او بیا به موږ د هیوادوالو سره شریک کړو. خو یادونه کوم چې انشاءالله د ای پی ایل یا افغانستان غوره لیګ دویم پړاو به سږ کال یعنی د 2025 کال په وروستیو میاشتو کې ترسره شي.
دغه راز په دې ناسته کې د څو لوبغالو د معیاري رغونې خبره هم شوې ده، چې پکې د شهید نجیب الله تریکي لوبغالی په ځانګړې توګه یاد شوی ده چې په معیاري ډول به رغول کیږي. دغه معیارونه ستاسو لاندې څه شی دي او د دې لوبغالو د جوړونې کار به کله پیل شي؟
هو، په دغه ناسته کې د یو شمېر لوبغالو په معیاري جوړولو او په دغه لوبغاړو کې د اسانتیا او رامنځته کولو خبرې وشوې، چې په دغه لوبغاړو کې ننګرهار کې په سپین غر زور کې د نجیب الله ترکی کرکټ لوبغاله، دغه راز په میسانک زون کې د خوست کرکټ لوبغاله، بوست زون کې د کندهار کرکټ لوبغاله، او په امو زون کې د کندوز کرکټ لوبغاله شامل دي. چې پیل به یې سږکال ان شاء الله د نجیب الله ترکی کرکټ لوبغاله نه کیږي، چې لوبغالی که څه هم تر دې مهاله د کورنۍ کرکټ سترې سیالۍ په کېږي، خو لا به معیاري شي، لا ډېرې اسانتیاو برخه پکې رامنځته شي، چې د هغې اسانتیاو په اړه باید ووایم چې تقریبا د 20,000 نندارچیانو لپاره به پکې سټنډونه جوړ شي، تر څنګ د پویلین تعمیر کار پاتې دی، هغه به سږکال ترسره شي، او دغه راز د فلډ لایټس یا د سترو څراغونو چې ډے نایټ میچونو کې مرسته کوي هغه به هم پکې نصب شي. نو په همدغه شان باندې به دا پاتې درې میدانونه چې په بیلابیلو زونونو کې دي په هغې کې به هم انشاءالله د ورته اسانتیاو لپاره کار کیږي، او زموږ هڅه به دای چې دغه څلور میدانونه په نړیوالو معیارونو سره جوړ کړو او ټولې اسانتیاوې پکې رامنځته کړو.
همدارنګه د کورنۍ کرکټ په ټورنمنټونو کې د لوبغاړو د میچ فیسونو د لوړولو خبره یاده شوې ده. دا فیسونه په کومو سیالیو کې لوړ شوي دي او څومره حد ته رسیدلي دي؟
د کورنۍ کرکټ په اړه به ووایم چې هو، په کورنۍ کرکټ کې د دې تر څنګ چې په مهمو ایونټونو کې د لوبغاړو میچ فیسونه زیاتېږي، چې هغې کې لسټې فرسټ کلاس او شپږیزه شامل دي، په لسټې کې تیر کال هم فیسونه زیات شوي وو. تاسو پوهیږئ چې څو کاله وړاندې د لسټې فیس 4,000 او بیا په تدریجي ډول باندې زیات شو، تیر کال دغه فیس 12,000 شوی وو. او سکل بیا خوشبختانه د لیستیفیس اتل ضرورت ورسیدو. تر څنګه باید د فرست کلاس په اړه هم وایم چې د فرست کلاس فیس دوه درې کاله وړاندې 1000 افغانۍ بیا تیر کال دغه فیس 18000 افغانۍ ته لوړ شوی او په دغه اوسنۍ ناسته کې دغه فیس 15000 افغانۍ ته لوړ شو. تر څنګه د شپږیزي میچ فیسونه هم لوړ شو. د کورنۍ کرکټ لوبغاړو ته به د هغوی د گریڈنگ سسٹم سره سم میچ فیس ورکول کیږي او د ملي لوبډلې لوبغاړي څوک چې مرکزی قرارداد لري هغوی ته به 15000 افغانۍ شاوخوا میچ فیس ورکول کیږي.
د اتحاد اورانای
د بلال ملګری سره ناسم بس یو ورځ روانې پانه چې بل د سیګریټ باندې وای وهله سیګریټ انځه قره قره چرس ته خدمه شیشې ته خدمه
د ځان مې چې وړې کې مي کمزورې مي هغه مستنش موهله چې نشي ډېر زیب کړې
نه پوهېدم چې دا چرس اعتیاد هم لري.
اعتیاد مو له کورنۍ دوستانو ټولنې او ژوند نه بیلوي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې خپل لومړی ټیسټ سیالي له زیمبابوي سره په مساوي توګه پایته ورسوله. یا د ټیسټ سیالي د تیر زیږدیز کال د ډسمبر په 16مه نیټه پیل شوې وه او د همدې میاشتې په 13مه نیټه بې پایلې پایته ورسېده. په یادې ټیسټ سیالۍ کې د افغانستان لپاره دوه لوبغاړو غبرګې سلیزي ووهلې. لوبډل مشر رحمت الله شهیدی 246 او رحمت شاه 244 منډې وکړې. همدارنګه افسر زازی هم پکې خپل لومړی سلیزه ووهله. که څه هم دغه ټیسټ سیالي بې پایلې پایته ورسېده خو د کرکټ شنونکي وایي چې د افغان توپ وهونکو لپاره ځانګړې ټیسټ لوبه وه. د یادې ټیسټ سیالۍ په لومړۍ پاړۍ کې زیمبابوي 1506 اتیا منډې کړې وې او افغانستان یې په ځواب کې بیا 699 منډې وکړې چې دا د ټیسټ کرکټ په یوې پاړۍ کې د افغانستان تر ټولو زیاتې منډې دي. دغه راز په دویمې پاړۍ کې چې د وروستۍ ورځې په وروستیو شیبو کې پیل شوه زیمبابوي د افغانستان د 114 منډو قرض خلاص کړ خو نوره سیالي د وخت د کمښت له امله ونه غځېده او په 122 منډو زیمبابوي څلور لوبغاړي له لاسه ورکړل او په دې سره دغه لوبه بې پایلې پایته ورسېده. په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې دویمه ټیسټ سیالي د جنوري په 2مه نیټه پیل کړي او دغه لوبه به د جنوري تر 6مې نیټې پورې دوام لري. په دې تړاو مو د کرکټ چارو له شنونکي فرهاد فدایي سره هم مرکه کړې ده چې هغه به د خپرونې په وروستیو او شیبو کې خپره شي. خو د لومړی ټیسټ لوبې په تړاو لوبډل مشر حشمت الله شهیدی خبرې کړې دي چې تاسو ته یې خبرو.
په دې ټیسټ لوبه کې لوبډل ډېر ښه پرفارمنس وکړ که څه هم ریزلټ بې نتیجې پاتې شو خو تاسو وګورئ اول ورځ کې موږ لوبډلې دومره خلوب او نکړله او د زیمبابوي لوبډله په ټاپ کې وه خو بیا دغه نه بعد د موږ لوبډلې چې څنګه کمبیک وکړو او بالخصوص په بیټنګ برخه کې چې رحمت شاه شو او دما او د افسر زازی د پارتنرشپ چې کوم شول دما په نظر چې ډیر خو په ریډ بال یا په ټیسټ فارمټ کې یو لوبډلې ته ښکاری همدغه سي پرفارمنس موږ ورک.
اعتیاد تباہی او ورزش سلامتی ده.
د کرکټ نړیوال شورا خبر ورکړی دی چې د افغانستان مخکخ آل راونډر عظمت الله عمرزی د یو ورځنیو سیالیو د کال د غوره لوبغاړي جایزې ته نومن شوی دی. کرکټ نړیوال شورا د خبر پر اساس د جایزې ته څلور لوبغاړي نوماندان دي چې د سریلانکا وینندو حسرنګا، عظمت الله عمرزی، کوشال مینډس او شرفن ردرفورد دي. شرفن ردرفورد بیا د ویسټ انډیز لوبغاړی دی. یاد لوبغاړو په 2004 زیږدیز کال کې د ورځنیو سیالیو په ترڅ کې ښې لوبې کړې دي چې له امله یې دغه جایزې ته نومان شوي دي. خو د افغان مخکښ آل راونډر عظمت الله عمرزی لپاره بیا لیکل شوي دي چې هغه د افغانستان په کرکټ کې یو له مخکښو لوبغاړو څخه دی چې په 2004 زیږدیز کال کې د سریلانکا خلاف په یو ورځنۍ سیالۍ کې په یوه پاړۍ کې 179 ناسوځېدلې منډې کړې وې او په دې پاړۍ کې 115 توپونه لوبولي وي. همدارنګه عظمت الله عمرزی ټول ټال 12 پاړۍ لوبولي دي چې 411 منډې کړې دي او په دې سره یې د لوبو اوسط 250 دی. هغه دغه راز اووه وکټې هم اخیستې دي چې اکانومي یا د لوبې اوسط یې ډېر ښه دی. دا کال د عظمت الله عمرزی لپاره په یو ورځنیو سیالیو کې بهترین کال یاد شوی دی. د کرکټ نړیواله شورا وایي چې دغه لوبغاړي به د رای ورکولو پر اساس غوره کیږي. اوس د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ په تړاو معلومات درکوو. د دې خبر تر خپرېدو پورې د افغانستان فوټبال د اتلانو لیگ په نهمې اونۍ کې د ابو مسلم فرا لوبډله تر ټولو مخکښه. دغه لوبډلې نه سیالۍ کړې دي، اته یې ګټلې دي، خو هېڅ سیالي نه ده بایللې او یوه سیالي په مساوي ډول پای ته رسیدلې ده. د دې لوبډلې ټول امتیازات 25 دي، خو د ګولونو د وهلو شمیر یې 28 دی. اتک انرژي بیا ورپسې لوبډله ده. یادې لوبډلې هم نه سیالۍ کړې دي او اته یې ګټلې دي او هېڅ سیالي نه ده بایللې. یوه سیالي چې مساوي کړې هغه له ابو مسلم فرا سره وه. یادې لوبډلې امتیازات هم 25 دي، خو د ګولونو تعداد یې 19 دی. دغه راز تر خپوشانې خوافي، موج ساحل، خراسان فاریاب، استقلال کابل، صرافان هرات، عینو مینا، جوانان پیروزی، سرسب یشلر، عدالت فراه هغه لوبډلې دي چې یو په بل پسې له دریم مقام څخه تر یولسم مقامه پورې قرار لري. خو خدیم اف سی یوازنۍ لوبډله ده چې خپلې نه واړه سیالۍ بایللې دي او د نمرو په جدول کې په وروستي 12 مقام کې قرار لري. د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس دغه سیالۍ چې په هرات ولایت کې پیل شوې دي، تر دې دمه تر ټولو زیات ګولونه فرهاد علیزاده وهلې دي چې تعداد یې 14 دی. هغه د سرخ پوشان خوافی په لوبډله کې لوبیږي. د ابو مسلم فرا لوبغاړي جبار شرزه بیا نه ګولونه وهلې دي. امانویل اوکرویا چې بهرنی لوبغاړی دی، د اټک انرژي په لوبډله کې لوبیږي، 15 ګولونه وهلي دي. دغه راز امان الله سرداری د ابو مسلم فرا بل لوبغاړی دی چې 15 ګولونه وهلي دي. او میرویس غفوري د سرسب یاشلر د لوبډلې لوبغاړی دی چې 4 ګولونه وهلي دي.
ورزش مو له ایتیاط لري ساتي.
د سویلي افریقا د کرکټ ملي لوبډلې د پاکستان په ماتولو سره د ټیسټ اتلولیو پیلوبې ته لار پیدا کړې ده. د سویلي افریقا او پاکستان ترمنځ د دوو ټیسټ سیالیو په پیل شوې لوبلړۍ کې د ډسمبر په 9 نیټه کوربه سویلي افریقا په لومړۍ ټیسټ لوبه کې د دوو وکټو په توپیر پاکستان ته ماتې ورکړه. دغه سیالۍ چې د ډسمبر په 14 نیټه د سویلي افریقا په سنچورین ښار کې پیل شوې وه، د افریقا په بری سره پای ته ورسېده. په دې ټیسټ سیالۍ کې پاکستان لومړۍ توپهنه کړې وه چې په لومړۍ پاړۍ کې 211 منډې کړې وې. سویلي افریقا بیا په ځواب کې 301 منډې وکړې. د پاکستان توپوهونکو په دویمې پاړۍ کې 212 منډې وکړې او د 143 منډو هدف یې ورکړ. د لوبې په څلورمه ورځ د سویلي افریقا په توپوهونکو کې که څه هم چاخه پیل نه درلود او په 6 منډو اته لوبغاړي له لاسه ورکړي وو، خو وروستیو توپوهونکو یې رباډا او یانسن وکړای شول چې ورکړل شوی هدف پوره کړي او د ټیسټ اتلولیو پیلوبې ته ځان ورسوي. د ټیسټ اتلولیو د پیلوبې بله لوبډله لا نه ده معلومه، خو آسټرالیا د پیلوبې مخکښ کاندید دی. د ولیده چې د ټیسټ چمپینشپ پایلو به د 2025 زیږدیز کال د جون په 11 نیټه د انګلستان په لارډز لوبغالی کې ترسره شي. بیا هم په ټیسټ کرکټ کې پاتې کیږو. د آسترالیا او هندوستان د ملي لوبډلو ترمنځ د ټیسټ کرکټ روانې لوبلړۍ ډېره غوغا جوړه کړې ده. په یادې ټیسټ لوبې کې د لوبغاړو ترمنځ لفظي شخړې، په لوبغاړو د تماشاچیانو نیوکې او بېلابېل غبرګونونه د دې لامل شوي دي چې دغه ټیسټ لوبلړۍ ډېرې رنګینې کړې دي. څلورمه ټیسټ سیالي د ډسمبر په 13 نیټه پای ته ورسېده چې آسترالیا د 140 منډو په توپیر وګټله. دغه ټیسټ سیالي آسترالیا په ډیرو شاندارو مراسمو سره ونمانځله او له دې امله آسترالیا ته دغه سیالي مهمه وه چې که یوه بله سیالي وګټي نو په دې سره به د ټیسټ اتلولیو پیلوبې ته ورسیږي. په دې ټیسټ سیالۍ کې آسترالیا په لومړۍ پاړۍ کې 400 منډې کړې وې، خو په ځواب کې هندوستان 369 منډې وکړې. په دغه ټیسټ لوبه کې د آسترالیا لپاره سم کانستس ډیر ځلیدونکی لوبغاړی و. هغه چې لومړی ځل لپاره په ټیسټ کرکټ کې لوبېده، په 15 توپونه 16 منډې وکړې. هغه 2 رم شاټونه ترسره کړل چې د کرکټ د میناوالو او مبصرینو پام یې ځان ته راړولی و. هغه په دې ټیسټ لوبه کې د ځلیدونکو لوبغاړي په توګه په خبرونو کې د یو سرلیک په توګه یادېده. د جدیجا له لورې تر سوځېدو وروسته یوازینی لوبغاړی چې سلیزې ووهله هغه سټیو سمیت و، او یو سل څلوېښت منډې وکړې. دا په روانه لوبلړۍ کې د سټیو سمیت دویمه سلیزه ده. هند لپاره بیا په دې پړۍ کې مخکخو لوبغاړو روهیت شرما، کیل راهول، ویرات کوهلی او اکاشدیپ او ریشب پنت ښې لوبې ترسره نه کړې، خو نتیش کمار ریدی په یو سل نهاو تیا توپونو باندې یو سل څوارلس منډې وکړې، او په دې سره یې په ټیسټ کرکټ کې خپله لومړنۍ سلیزه ثبت کړه. په دویمې پاڼۍ کې د هند لپاره یو وار بیا جسپریت بومرا پنځه لوبغاړي وسوځوله، او آسټرالیا یې په دوه سوه څلور دېرش منډو وسوځوله. په دې سره د آسټرالیا له لورې هند ته ورکړل شوی ټارګیټ درې سوه څلوېښت منډې و. د هند لپاره د لوبې پیل یو وار بیا جیسوال ډېر ښه وکړ، خو روهیت شرما، کیل راهول او ویرات کوهلی هغه لوبغاړي چې په پرله پسې توګه وکټې له لاسه ورکړې. د جیسوال او ریشب پانت ترمنځ ښه ملګرتیا وشوه، خو پانت په دیرشو منډو وسوځېد، او له هغې وروسته جدیجا، نتیش کمار ریدی، واشنگتن سندر، اکاشدیپ، جسپریت بومرا او محمد سراج ونه کړای شول چې د جیسوال ملګرتیا وکړي، او په دې سره ټول لوبغاړي وسوځېدل او یو سل څلور اتیا منډې وکړې. په دې پاڼۍ کې د آسټرالیا لپاره پات کمنټس او سکاټ بولن درې درې لوبغاړي وسوځول. پات کمنټس چې په لومړۍ پاڼۍ کې هم درې لوبغاړي سوځولي وو، د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې وروستۍ ټیسټ سیالي د جنوري په دریمه نیټه د آسټرالیا په سیډنی لوبغالي کې پیل کړي. که دغه ټیسټ سیالي آسټرالیا وګټله، نو نیغ په نیغه به د ټیسټ اتلولیو پیلوبې ته ورسیږي، خو که هند یې وګټي بیا به هم پیلوبې ته د رسیدو هیلې ژوندۍ وساتي.
په ورزش کولو له نشه‌یي موادو ځان وساتئ.
ورسته خبر مو دا ده چې د بنگلاديش پریمیر لیگ د 2025 زیګدیس کال سیالۍ پیل شوې دي. دغه سیالۍ د دسمبر په دیرشم نیټه پیل شوې، او د فبروري تر اوومې نیټې پورې به دوام لري. سږ کال د بنگلاديش پریمیر لیگ په سیالیو کې اووه لوبډلې ګډون لري، چې تر دې دمه د رنگپور رایډر لوبډله تر ټولو مخکخه ده. په دوه سیالیو کې دواړه ګټلې دي. سکل د بنگلاديش غوره لیگ په سیالیو کې ګڼ افغان لوبغاړي هم لوبه کوي، چې له ډلې محمد نبی، ابراهیم زدران، درویش رسولی، زبید اکبری، عظمت الله عمرزی او ګڼ نور د یادولو دي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې د ځانګړې مرکه درته خبرو. زموږ د دې مرکې میلما د لوبو مبصر فرهاد فدی دی. هغه د افغانستان او زیمبابوې د ټیسټ لوبو روانه لوبلړۍ له نږدې څاري. نور جزئیات را سره په دې مرکه کې واورئ.
فدی صاحب سلامونه مې ومنئ. افغانستان او زیمبابوې په پلان کې لري چې دویمه ټیسټ سیالي پیل کړي. ستا لاندې هغه کومې مهمې خبرې دي چې په دویمه ټیسټ سیالۍ کې ورته په ځانګړې توګه افغان لوبډله پام وکړي؟
د افغانستان او د زیمبابوې د دوه میچ سیالۍ په تړاو باندې او داسې کومې مهمې خبرې دي چې باید په دوه میچ کې ورته افغان لوبډله پام وکړي؟ زما په اند باندې د افغانستان پیل کې بالینګ دومره صحیح نه و، د دوی لاین هم صحیح نه و، لینک هم صحیح نه و. لینک دا داسې کله فول بال وکړه، کله شارټ بال وکړه، کله شارټ آف د ګوډ لینک وکړه، کله کله ګوډ لینک وکړه، کله هاف والی ورکړل. نو دې له وجې نه زیمبابوې ډېرې چټکې منډې وکړې. او که تاسو وګورئ په اول اننګس کې زیمبابوې هغه سکورینګ ریټ پر اوور څلورو شاوخوا و، او همداراز د لاین خبره هم موږ وکړه، لسې داسې باډۍ ته بالونه ونه سوی کړه. اکثره مثلا یا خو فلټاسو یا مثلا داسې اوسه د لاین په حساب باندې بیخي په سکس سټمپ او سیون سټمپ باندې بالو، یا پیک ته بالو، مثلا لیگ سټمپ ته بالو، چې هغه ډېر اسانه رنځونه به هغه باندې راتلی شوی. نو ټول نه مهمه خبره خو به د افغانستان د بالنګ ډسپلینې چې افغانستان دا ځای دی انشاءالله د زیمبابوې په مقابل کې په ښه ډسپلین سره بالنګ وکړي. هغه دا داسې باید وکټ ټو وکټ بالنګ وشي، او بل دا داسې باید کنسسټنټلی یوه ایریا باید ټارګیټ شي. مثلا که ګوډ لینګ باندې بال کوي، نو مسلسل هغه ګوډ لینګ باندې بال وکړي، ته بیټسمین مجبوره کسی غلطی وکړي او په تانګي کې. او ظاهر خان سے دغه موږ ولیدل سي هغه په دوه مننګز کې خپل بالینګ صحیح کړی او موږ لپاره دوه وکټې واخیستلې. نو دی وکټ کنډیشنز ته ولیدل سره به دا مهمه ایس د افغانستان توپچوونکو هغه خپل لائن زر تر زر سیټ کی، آیا فل بال ته ضرورت دی که بال کې سوئنگ کیږي، او یا گڈ لنک ته ضرورت دی په ټاپ آف دی آف سٹمپ باندې مسلسل بال وسی تر څو بیٹسمین دیتا مجبور ہے کہ هغه غلطی وکړي. او بل دا سے کله زمونږ سر کې بالران راغلی و کنه، یو څو ورونو لپاره زمونږ بالران سر پروټیکشن هم نه و، لکه مثلا نږدې فیلډرانو درولی ولا باؤنډری ورته نه وی کور کړی، نو هغه مجلس کې دسې کله بیټ بال وسو خراب بال به وسو هغه بلاړ سلوریزه بس ولا. نو دومه پاملرنه بس ما په اند د افغانستان د ټیم دیتا می سے فیلډ سیټنګ دوی څنګه وکړي، اسې په زمن دي کې چې دوی بیټسمین ته نږدې فیلډران ساتي چې تر څو مثلا که موقع جوړیږي بیټسمین اوټ کی. همدارس که چیرته کوم بال مثلا خراب کیږي چې هغه صرف سنگل پورې پاتې شي، او یا حد اعظم دوه منډې پر راشي، د سینې چې هغه څلورې شي، دا به د بالینګ په برخه کې دی اولا د توجه او د پام وړ موضوع. بل مثلا نیمه بیټینګ کې زه فکر کوم چې په کوم سچویشن کې چې د افغانستان لوبډله وره هماغه یو بیټینګ د ضرورت و، خو کېدی سي دوی د راتلونکي سیالۍ لپاره دې ته هم وګوري سي کېدی سي لږ که چیرته قوي سټرایک ریټ سره دوی مخته لاړ سي، مثلا فار اوور کې دوی که درې نیمې یا څلور نمرې واخلي، نو دا به ډېر د لوبې د نتیجې معلومولو لپاره اغېزمنه پروسی.
لومړی ټیسټ سیالي که څه هم د افغان توپ وهونکو لپاره ښه وه، خو بیا هم ویل کیږي چې تر دې غوره ستراتیژي ورته جوړېدای شوه چې افغانستان دا سیالي ګټلی وای. ته له دې خبرې سره موافق یې؟
دوه مسلې دي دلته. یو خو دا داسې باران هغه د افغانستان ستراتیژي ورته په اوبو لاغو کړل، ځکه چې کوم سوچ سره چې دوی په څلورمه ورځ باندې راغلي ول او کرکټ یې کاو، دوی داسې فکر کاوه چې دوی به زیمبابوې ته تقریبا مکمل ورځ د بیټنګ لپاره فریدي او یو غټ هدف ورته وټاکي، خو باران وسو د 1225 دقیقو ته وروسته د زیمبابوې په وخت باندې باران وسو، نو هغه نوره ټوله لوبه پاتې شوله. په هغې کې د ډوډۍ نه وروسته سیشن پاتې شو او د چای نه وروسته سیشن پاتې شو، په هر سیشن کې تقریبا در سوره کېږي. نو تاسو فکر وکړو چې 1500 اورونو لوبه ضایع شوله، هغه د افغانستان په پلان باندې یو څه منفي اغېز وکړو. او بل په کوم حالت کې چې افغانستان اوس 1500 یا منډې پیسې ولې، نو زه فکر کوم دا کم بیک د افغانستان له خوا څه 609 منډې د هغوی په جواب کې وکړلې، دا یو ډېر مناسب کار و. او زه فکر نه کوم چې دې سره نور څه موضوع موږ او تاسو چیرالی شو، ځکه چې خپله د لوبې بچول د افغانستان لپاره اول هدف و، او داسې په تا باندې د سکور بورډ پرشر سي 1500 پورته منډې په تا باندې شوي دي، او بل ته هغه میچ بچی او ته د بایلوت نه ځان ډرا ته برابره، نو زه فکر کوم چې دا د افغانستان په ګټه باندې ده. او اخره خبره دا ده چې پچ دس یوز په کې وکټ اخیستل ډېر ګران و، ځکه چې بال په کې ډېر سلو کېده، وکټ سره وکټ بالر سره مرسته نه کوله، کله داسې کنه چې هغه وکټ کې لږ پیس سي بالر بال اچوي، نو خپله وکټ هم لږ ورته دغه ورکوي، لږ پیس ورکوي، نو بال لږ څه تیز ځي، لږ څه سکیټ کیږي، لږ څه بیټسمین په ازادیږي، هغه څه شی په کې ډېر کم و. او بیا هم زموږ دغه بالران و چې دې وکټ نه یو څه نه څه بیا هم را جوړ کړ، چې ظاهر بال لږ څه ټرن کېده، د غزن پر بال ټرن کېده، د سیاه بال یو څه ټرن کېده، نو دومره چې د افغانستان بالرانو د دې نه بیا هم دا ټرن وویستو، نو دا زه فکر کوم چې زه په ښه فعال اخلم. خو د لوبې ګټل زه فکر کوم چې په داسې وکټ باندې ډېره سخته خبره وله، او که داسې یو ستراتیژي افغانستان درلودله هم د باران له وجې نه هغه ستراتیژي متاسفانه پلی نه شوله، ځکه چې 16 اوره لوبه هغه ځای اسوله، او بیا وروسته په آخره ورځ باندې لږ څه وړه د باران دمه راغله ده، او هغه د باران له وجې وله چې بیا په ځمکه کې لږ نمی پیدا شوله، او د افغانستان بالرانو چې کله زیمبابوې ته بالینګ کوو یو 1000 پورې 1200 پورې یو څه نه څه ځوند په هغې وکټ کې چې یو څه بالرانو سره مرسته وکړله، ګینې هغې وکټ کې داسې هیڅ شي نه وله، او په 5 ورځو کې وکټه بیخي بدلنه نه شوله، چې د کوم ټیم ته په یوه ورځ کې 10 بیټسمینان آوټ کړی شي.
راشد خان هم بیرته زیمبابوې ته ستون شوی دی، داسې معلومات لرئ چې هغه به په دې ټیسټ سیالۍ کې وي؟
د 11 لوبغاړو په تړاو باندې خو د پچې نه وروسته معلومات میچ ریفري سره شیر کیږي، چې ګواکې څوک په ټیم کې شته او په ټیم کې نشته، خو داسې راشد خان زیمبابوې ته راغلی ده، او داسې راشد خان زموږ د ټیسټ سټار لوبغاړی ده، دوی هر فارمټ سټار لوبغاړی ده، په ټیسټ کې هم زموږ لپاره مخکښ لوبغاړی ده، ټول نه ډېرې وکټې په ټیسټ کې د افغانستان لپاره اخیستي دي، نو خامخا داسې ګمان کولی شو چې انشاءالله افغانستان به راشد خان ته موقع ورکوي، او راشد خان به د ټیسټ سیالۍ برخه وي.
احتیاط احتیاط وجون کی او دردناک لارا
مخکې و چې کوم څه زور راکو هغه زور نه نشي وکړو
چارس نو وروسته اعصاب مې خراب شو او سلام یې کم شو
ډاکټران څه وایي
سړی مواد استفاده کوي یعنی نشه کیږي ارتباط د محیط نه قطع کیږي
له احتیاط د ځان ژغورنې لپاره بوختیا پیدا کړئ مطالعه او ورزش وکړئ او نوي مهارتونه او کسبونه زده کړئ
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو په دې سره د دې ونه د غسپورتي خبرونه همدلته پای ته رسیږي تر بیا مو په لوی الله سپارم
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال